یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو لخوا لګول شویو تورونو ته ځواب وایي، د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو به هم خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل، د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن یو بیا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ لاړ سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر جماعت شوي برید په تړاو په یو بیان کې ویلي، د دغسې حملو تنظیمونکو او له تمویلونکو سره باید حساب کتاب وسي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د خپلو پلویانو په غونډه کې هغوی ته په پارلماني انتخاباتو کې د بیا بری مبارکي ورکړه. پوره خبر نو اورید، افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټول کارونه د څارونکو لخوا څارل کیږي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عبدالله پلویانو پرون ادعا وکړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای قلف مات سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه پرون دا خبر رد کړی و، خو نن د کمیسیون مشري په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له سیستم سره درغلي نه ده شوې. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات اورېدلی سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې په اړه په یوه بیان کې ویلي چې د داسې ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هسکې مینې د جودرې په جومات کې د جمعې د ورځې حمله وحشیانه بللې او پر ټولو هیوادونو یې ټینګار کړی چې نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا پر بنسټ دي. په دا ډول پیښو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت سره فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیان کې د شورا غړو یو بیا پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول او بڼه نړیوالې سولې او امنیت ته جدي تهدید دی. د تیرې جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې په حمله کې اویا تنه لمونځ کوونکي وژل سوي او تر شپېتو زیات زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړ سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د علی آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې د پولیسو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل، خو د مرګ ژوبلې دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
جانبان که رفت داره هم نیروهای امنیتی و هم گروه مخالفین و همه دقیقشان تواند مشخص نیست.
دی وی دوار خواه تا تلفات ستا خو دقیق رقمی ندی معلوم. رحمانی و ویل چی سیمی تا دم رستندوی جواکون و پرسیدو وصلوال لسیمی تشتیدلی دی. د وصلوال و طالبانو ویاند ادعا کردی چی پا دی حملو کی شلط نسیمه ایس پولیس و جلسه بیدی. د کانادا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 318 چوکیو اکثر وګټي. د کانادا په پارلمان کې دا ګټه به جاستن ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې انګیرل کیږي چې لیبرالان شایي د مطلق اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او مجبور به سي چې په قدرت کې د زیات شراکت لپاره او د قوانینو د تصویب په خاطر پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کانادا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانیږي. جاستن ترودو 28 کلن دی. هغه پرون د په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه.
From coast to coast to coast tonight Canadians
They waile samandara tar samandara prato kanadayano nan nafaq aw manfi fikr tanawel kanadayano de we parmakhtali agenda che da iqlimi badlun par zid ba sakht chaland kawi mla tar wakar د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند هم چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. او د جاپان امپراتور نن رسما د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د 170 هیوادونو رهبران حاضر و. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. هغه ناروهیتو نومیږي. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلار امپراتور آکی هیتو رسېدلی دی. ناروهیتو د جاپان لومړی امپراتور دی چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته زېږېدلی دی. د جاپان نوی امپراتور په آکسفورد کې زده کړې کړې. د هغه میرمن ماساکو نومیږي. د جاپان پخوانی ډیپلومات او د هاروارد له زده کوونکو ده. د جاپانیانو په باور دا هیواد د نړۍ تر ټولو زړه شاهي سلسله لا هم پالي. هغوی باور لري چې د جاپان د شاهي سلسلې تاریخ 2600 کلونو ته رسېدلی دی او دا خپل هیواد له فرهنګي میراثونو ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. راپورونو کې وابورې چې په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې. افغان حکومت هرکلی کوي خو وایي په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت پر مخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یو کارپو سره مرکه کوو.
حساب کل او هر هغه څوک چې په بانک کې سکیل وي نو دا سر داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې یو تحقیقاتي مرکز چې له مخکې څو کتابونه خپره کړي دي پرانستل شوی.
کومه ژبه چې لوستي کدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه کدرونه ولري په همغومره هغه ژبه خام مخته تللی شي او له نورو ژبو سره سیالي کولی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خلیج د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام خپرېږي. لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او لیدنې کتنې په هرکلای کوي او ټینګار کوي چې دا ځل باید د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. افغان حکومت وایي که داسې ونه شي نو دا هڅې به مثبته پایله ونه لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب.
بله، تکل سیب افغان حکومت د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او د لیدنو د لړۍ په هرکلی کوي. د سولې په چارو کې دولت د وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل دا ځل باید دا پروسه د افغان حکومت او افغانانو په مالکیت او محوریت ترسره شي. دی وی هرکلی کوو او تمه دار چې افغانستان حکومت او خلک د دغه پروسې په مالکیت او محوریت کې اوسي. که چیرې افغان حکومت د دغه پروسې مالکیت ونه کړي او اساسي رول پکې ونه لري نو نتیجه به هم ورنه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړي د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته یې د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیزاد سره ولیدل. د ناټو سرمنشي لیکلي چې ناټو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایط ته ژمن پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي ویلي چې زلمی خلیزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ شي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناټو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي خلیزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمولی شي. د زلمی خلیزاد سفر د ناټو د غړو هیوادو د دفاع وزیران د غونډې په درشل کې پیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم په طالبانو غږ کوي چې بین الافغاني خبرو ته سره کیږي. دوی طالبان هم باید د حقایقو په درک سره پر هغو موضوعاتو ډېر په فشاري ونه کړي چې موږ د سولې له موضوعاتو او بین الافغاني خبرو لرې کوي. یو بل اخره د سولې بین الافغاني خبرو د سولې شورا مخکې هم د خلیلزاد له هڅو ملاتړ کړی او اوس یې هم ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو د ډیروالي اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ دوی ورځې وروسته له هغې دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي په 14مه د کابل په شجدرک سیمه کې په یو برید کې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. بله تکاسه
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د اجمل تورمان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي خو وایي ضرور ده چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي او دا پروسه به د افغانانو په مالکیت پر مخ ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو بهیر به په پوره شفافیت سره پرمخ بیایي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون هر اقدام د څارونکو په حضور کې کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تېرې ورځې راهیسې داسې ادعاوې وشوې چې ګنې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د کمیسیون معلوماتي مرکز یا ډیټا سنټر د دالیز قفل مات کړی دی، خو کمیسیون مخکې هم دا ادعاوې رد کړي دي او بیا یې هم ردوي. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي، د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ظهیر مل صاحب
تکل صاحب لومړی تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. څنګه چې تاسو یادونه وکړه ورسره لدی چې یو شمیر ادارې وشوې چې د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړي خطې ځواکونو د ډیجیټل مرکز دهلیز قفل مات کړی او حالت دننه شوې دي. د دې ادارو وروسته د ثبات او همپان لټون په همدې اړه باندې یو کانفرنس درلود او وی ویل چې دا موضوع باید جدي ونیول شي او په دې اړه باید د څو کسانو د غوښتنو غوښتنه هم وکړه. نن بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدې موضوع یو خبری کانفرنس درلوده. لومړی د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ډاډ ورکړ د افغانستان خلکو ته چې پروسه به په پوره شفافیت باندې پر مخ ځي او هیڅ ډول لاسوهنه نه دوی کوي نه هم بل هیڅ اجازه ورکوي چې د برخه کې چې لاسوهنه وکړي. دوی همدا ډول د دغه موضوع په اړه باندې چې ګنې د ډیجیټل سنټر قفل مات شوی دی او د سی آر یو یا د کورنۍ چارو وزارت ځانګړی ځواک ورننوته دغه موضوع په اړه باندې وویل چې کیسه البته یو کیسې ته ورته داسان دی چې دوه شپې وړاندې د هغه امنیتي ځواک چې د همدغې مرکز د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوی او چې باید امنیت یې ولسي هر مازدیګر د همدغې مرکز نه ټول ناظرین او هغه ټول چې کله کارونه بشپړېږي د وزي بیا یو ځانګړی کوډ تیاقف لري او راچول کیږي ټول ناظرین د ځان سره کوټ اخلي او د مرکز نه خارجيږي. اما په دغه شپه باندې د کمیسون له کاوله باندې چې د کورنیو چارو وزارت دوه سرتیری چې دغه مرکز امنیت ساته د دولت انشاء سره په هماهنګي د وی امنیتي مشاور سره په هماهنګي باندې د دې په خاطر باندې چې د غزه سور دی یا یخنی ده پکې دغه غیر حساس او البته یو څه باید متوجه اوسو چې تکاسب غیر حساس قفل یعنی یو دوی فلزي قفلونه لري چې داغه د ماتېدو امکان نشته بل یو رقم پلاستیک جوړ شوی قفلونه لري چې هغه په عادي ډول باندې ماتېږي هغه مات کړي او دغه ډیجیټل سنټر چې دوه پوړ لري لوبړې پوړې چې یو روزنیز مرکز پکې دی په دویم پوړ کې بیا دغه د معلوماتو د لیک د مرکز دی چې د ډیوایسونو یا د دزګاونه د رایور کوونکو معلومات دغه مرکز ته لیکدول کیږي. البته دوی هلته نه دي تللي د کمیسون له قوله بلکې په همدغه لاندې دهلیز کې چې روزنیز مرکز دی د ټریننګ سنټر دی هلته پاتې شوي دي او دغه موضوع نه بیا د ثبات او همپالنې ټیم خبريږي د هغوی د ټاکنیز ډلې مشر چې البته علي احمد عثماني نومیږي هغه په همدغه مقام باندې بیا ترجی کمیسون ته کمیسون غړو سره پازي ګوري چې هغه ډیجیټل مرکز چې دی معلومات هغه خپل فلزي خپل هیڅ نه دی مات شوی. کمیسون وایي چې هغه ډاټ ترلاسه کړو دغه موضوع همدلته پای ته ورسیده. همالدین ورسره بیا ځینې موضوعات مطرح شول چې د سی او کار شوی دی خو کمیسون ډاډ ورکوي چې هیڅ لاسوهنه نه ده شوی نه ده شوی او په دې اړه باندې د درملوک کمپنۍ هم دوی ته تضمین ورکړی چې د دوه شپو راهیسې هیڅ معلومات دغه مرکز نه داخل شوی. همدا ډول یو پوښتنه چې د اختلافات په اړه باندې و د کمیسون د نغم مطرح شوه چې ازادي راډیو وکړه دوی دغه تورونه رد کړل در حال کې دوی یو کمشنر مولانا عبدالله تدیره پوری نیو کې هم که هغه په دغه غونډه کې نه و دویم مسله د تاخير باندې دغه پایلو د ځانوت کې دوی ویل سلو رږي کې کوم امنیتی تضمین چې درملو کمپنۍ دوی ته ورکړ البته درملو کمپنۍ لري هغه ایکسپایر شوی یا وخت بشپړ شوی نو کله چې دغه وخت پاتې ورسیږي دوی نشي کولای حتی هیڅ معلومات دغه مرکز ته داخل کړي. نو نن دغه وخت البته دغه تضمین به ترلاسه شوی دوی غواړي چې کار فایل کړي خود سوات او هم پالنې تاکني زړه راغلی دا وای چې دا ډاډ باید لمړی ورکړل شي چې هیڅ ډول لاسوهنه دلته معلوماتي مرکز کې نه ده شوی لاغنه ورسره اجازه ورکړي چې دغه مرکز پرانیستل شي. اوس دوی د تاکونو د خپلواک کمیسون د غوړو سره البته ټول کمشنرانو سره دا وای په دفتر کې یو غونډه لري چې معلومات به ورسره شي جوړجاړی به وشي کنه ورسره په دې اړه باندې بیا ورته سره معلومات شریکو.
بله ظاهر مل صاحب یو لاند پوښتنه کوي لاند ځواب راکړي تاسو معلومات مفصل وخو یو پوښتنه د تخنیکی وسایلو د چې په دې ودانې کې ځای پر ځای دلته خو به خامخه په ډیرو عادي ځایونو کې امنیتی کمرې وي او دغه معلومات په خاص ځایونو کې ثبتېږي بل دا چې د ډیټا سنټرونو کې چې هر ډول بدلون راځي دا خو د ساده خبرم نه ده په دې کې خو به هغه مرکزونه لدینه خبريږي. نو دوی د دغو تخنیکی وسایلو جزئیات او خصوصیات د خبريالانو پر وړاندې څرګند کړل ویل چې هغه دوی چکړي دي مثلا امنیتي کمرې کتلې دي یا دغه نور د ډیټا مرکزونه چکړي دي له تخنیکی پلوه.
دغه پوښتنه مطرح شوه لومړی دغه د هیڅ مرکز چې د معلوماتو د ریک مرکز د کم نه لري سکیورټي کم نه لري اته کلسه او مهمه مسله په کې دا چې دغه دالی چې کله قفل ماتي کی دلته بیا عمومي کمرش د مرکز تر څار لاندې نیول شي چې دغه کسان تر کوم ځای پورې رسیدلی خو کمیسون ډاډ ورکړي چې هیڅ ډول باندې لاسوهنه نه شوی او نه هم هغه مرکز چې د معلوماتو د ریک مرکز دی هلته دوی څوک دنه نه شوی اوس یو یادونه ولا ډیر لنډه غواړم چې وکم کمیسون دا هم یادونه او کچې لدی وړاندې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې شاید ځنې حساس مواد چې هغه معلومات ملي مرکز لري کریبرید لاندې راشي هم ورته اور واچ ورش نو په دې خاطر باندې دوی زیات حتی کوي چې د غزینو کې دننه پاتې شي. نو یو شاید دلیل دا هم و چې د غسرتیریا ځنګل زوا چې دغه تل تدنه شوی و خو بیا مهم پرغه ته تکل سر چې کمیسون وایي په هیڅ صورت باندې د غسریو دوه سرتیری چې دا د معلومات ملي مرکز نه داخل شوی بلکې د روزنیز مرکز په دهلیز کې پاتې شي.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال امید ظاهر مالو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د نننیو څرګندونو په اړه راپور ورکاو. میرمن نورستانی ویلې چې د انتخاباتو پروسه به په شفافیت سره پرمخ ځي او همداراز هغه ادعاوی چې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا شوی وي چې ګنې د معلوماتي مرکز قفل مات شوی هغه رد کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د مرکز د قفل د ماتېدو په مسله باندې اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دې برخه کې سوء تفاهم شوی، خو دی ټینګار کوي چې دا ستونزه باید په علمي طریقه باندې حل شي او بې پرې پلټنې وشي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې ستونزې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېدلې تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلکو ته واضح کړي چې لومړۍ پای څه اعلانېږي، د ویکرنې به مخکې له مهال ویش نه څه وي، مخکې له پایلو اعلان څخه څه وي برخه، همدارنګه وروستنۍ پای به څه اعلانېږي. نو دا د کمیسیون لپاره یو اړین بحث ده چې زرته زره باید دوی په خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خلکو ته ورکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع وه، یعنی کمیسیون د پکار دا وه چې په موږ لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید دغه قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرلې وای او وضاحت ورکړل شوی وای، کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه مات شوی، چې نه مات شوی د رجستر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
د موږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عاقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې ښکېل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي. څوک یو کار کوي طبیعتاً چې هغه په ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام معزه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدلی چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع دي کې چې دوی باید پرون دغه وخته رامنځته کړي نه وي، دوی د پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلی وي، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوي، هغه څه چې نو دا پاتې یو هغه به ځدمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي. نو دا ډېر سیمپل دی اعتبار پیدا کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو نړیوال نندرتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندرتون کې د افغانستان وچ او تازه میوې، جلغوزي، زعفران، طبي بوټي او یو شمیر نور کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي.
نمایشگاه به همکاري وزارت زراعت و بخش باغداری و بازاریابی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا مؤسسه چمپ راه اندازی شده، 16 غرفه به افغانستان اختصاص داده شده.
خغل رستمی وای په دغه درې ورځې نندرتون کې د افغانی محصولاتو خودل د دغه محصولاتو بازار موندنې سره ډیره مرسته کوي. په روان میلادي کال کې د افغانستان زیات شمیر محصولات په ځنګړې توګه کرنیز تولیدات په ډیره هیوادونو کې نندارې ته خودل شوی چې لمخې زیات تړونونه هم لاسلیک شوی دي. په بطریس ولایت کې په 1000 هکتار ځمکه کې د پستې د ځنګلونو د جوړولو چارې پیل شوی دي. د بطریس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځنګلونه د بطریس ولایت په اپکمری، قادس او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د خغلی ملکزی په خبره د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د سرویو لپاره څرځایونه هم جوړیږي. دغه خبره بطریس د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې پسته پکې په زیاته کچه تولیدېږي، چې د پستې د دغه ځنګلونو په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د پستې تولید اندازه لا زیاته شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ دیرش پوله، یو یورو شپږتی افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندۍ روپۍ یولس سوه افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته رسیدلی. مارک اسپر داسې مهال په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته ځي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره د واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د امریکا د دفاع وزیر سعودي عربستان ته په دې سفر کې له کومو چارواکو سره ګوري او د سفر هغه اساسي او اصلي هدف یې څه دی؟
بلې تکل صاحب، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی دی، د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبی راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع وزیر په توګه دنده پیل کړې په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاض ته له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قوماندانۍ له مشر سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده هم وکتل. یادونې وړ بولو چې مارک اسپر مخکې له دې چې ریاض ته لاړ شي په کابل کې وو او په کابل کې هم د حکومت له مشرانو او دغه راز په دې هېواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان او یو شمېر نورو لورو سره هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسلو خبرې کړې وې.
نوري صاحب، متحد ایالات چې په فارس خلیج کې د تیلوړونکو کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره له پخوانۍ هڅې پیل کړې دي، دې هڅو یې تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې که نه؟
البته امریکا د روان کال د مې له میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته نور درې زره سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې زیاتې کړې. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هېوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او همدغه موضوع د کښتیو د ازادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. البته د یادونې وړ بولو چې ایران تیرونه د سیمې له قدرتونو غوښتي چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکیچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. څنګه چې پوهیږو ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کیږي او په تیره بیا د یمن په کورنۍ جګړه کې دواړو لورو هم د دو مختلفو متخاصمو ډلو ملاتړ کړی دی.
مننه نوری صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ما همکار نوریاس نوری او چې سعودي عربستان ته د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د سفر د هدف او له چارواکو سره د هغه د کتنو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز او خپرندوی مرکز چې په دې برخو کې د افغانستان په کچه فعالیت کوي په رسمي ډول پرانستل شو. د دې مرکز مسؤلینو د دې کار هدف افغانانو ته د معاصرو تحقیقاتو او علومو رسول، د ملي ژبو بډایول او په نړیوالو ژبو د افغاني آثارو تالیف، څیړنه او ژباړه یاده کړه. نجیب الله الوخیل د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د سوري مطالعاتي څیړنیز او خپرندوی مرکز چې د هیواد په کچه فعالیت لري د خوست په شیخ زاید پانتون کې خپل رسمي پرانیسته وکړه. سره له دې چې یاد مرکز په خپل درې کلن مزل کې 2500 عنوانه بیلابیل کتابونه پښتو ته راژباړلي او 500 عنوانه مهم سیاسي، ټولنیز او علمي کتابونه یې چاپ او خپره کړي، خو تر اوسه یې رسمي پرانیسته نه وه شوې. د یاد مرکز مشر ضیاءالحق وزیرزی د غونډې ګډونوالو ته وویل دا مرکز ځکه مخکې نه پرانیست چې خلک د بیلابیلو مرکزونو په پرانیستو بې باوره شوي او لاسته راوړنې یې پوره نه محسوسېږي.
ونه مونږ راځو تر ولې یو مترز چې موږ داسې ډېر برنامه مرکزونه او بنسټونه لیدلي وو چې څو د کار شروع کړي وو بیا به وړ ملت خبر کړی ملت بجرمن شو خو دوی به خپل کار جاري ونه ساتل.
لیکوال او ژباړونکي بختمر جان بختیار په خپلو خبرو کې د ژبو د پرمختګ لپاره درې اساسي سرچینې یاد کړې.
کله چې دې ژبې په پاک دربار ونري هغه ژبه مختص او په دویم نمبر کې لوست تدرونه کومه ژبه چې لوست تدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه تدرونه ولري په موږ راغه ژبه خا مختل لای شي او د نورو ژبو سره سیالي کولای شي. او دریم د سیولانیزو د ژباړې می او د مطالعاتي مرکزونو شتون د یوه ژبه.
د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنمل محمد شفیق مندوزی هم په خپلو خبرو کې د ټولنې د وګړو د هوساینې او سوکالۍ لپاره علم او زده کړې د اساسي شرطونو په توګه یادې کړې او ویل د کم لوستو ټولنو د وګړو ژوند له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ وي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی بیا په خپلو خبرو کې په وروستیو لسیزو کې د جګړو او ناخوالو بدو پایلو ته اشاره وکړه، خو سواری محمد حلیم فدایی په افغاني ټولنه کې ځینو نورو ستونزو او نیمګړتیاو ته اشاره وکړه. د ول زموږ په ټولنه کې ځینې داسې کسان شته پرته له دې چې د یو کس ډلې او بنسټ په اړه علمي څېړنه وکړي او یا یې په اړه پوره معلومات پیدا کړي، د بل چا له خولې په اړه ناسم قضاوتونه کوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې راپورونه همدومره و. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرېږي، خو له مخکې فرشته جلالزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر په شفاف ډول پرمخ ځي. د کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی کارونه په کلکه څارونکي څاري. هوا عالم نورستانی وویل چې د دوی له سیستمونو سره هیڅ ډول درغلي نه ده شوې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د وروستۍ چاودنې په اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې د دغې حملې له حمله کوونکو، تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید قانوني چلند وشي. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د جودرې د کلي په جومات کې د تېرې جمعې په ورځ په چاودنه کې تر اویاو پورې ملکي خلک ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې وسلوال طالبان او د داعش ډله دواړه فعال دي. وسلوالو طالبانو د حمله رد کړې وه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریه په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 330 چوکیو ډیری وګټي. د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې ګڼل کیږي چې لیبرالان شایي د اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او کچیري مطلق اکثریت ونه ګټي مجبور به وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو اتکا وکړي. او د جاپان امپراتور نن رسما د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د 170 هیوادونو رهبرانو ګډون کړی وو.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام. اوریدو ته روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
درنو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خره خلاص. په دې خبرونه کې موږ متخصص ډاکټر هم لزان سره لرو، خو په سر کې باید یو گزارش دی چې هغه واورو. چشم یکی از اجزای مهم بدن ماست. گاهی اوقات چشم دچار مشکلاتی می شود که برای درمان آن باید هر چه زودتر به دکتر چشم مراجعه کنیم. مشکلات و امراض چشم گوناگون است که چند گونه شایع آن را در این گزارش یادآوری می کنیم. تنبلی چشم، نزدیک بینی چشم و دوربینی چشم که از امراض شایع چشم نزد تمام سنین مردم است، ما هم خواستیم در رابطه با تنبلی، نزدیک بینی و دوربینی چشم نظری یک متخصص چشم دکتر مجید هشام را با خود داشته باشیم.
تنبلی چشم عبارت از حالتی است که چشم با عینک دید 100% و یا مثل چشم جور نداشته باشد. این حالت در صورتی که عینک ضرورت باشه و مریض عینک نپوشه و آن هم از سن پایانتر از 7 سال سبب تنبلی میشه. اکثرا تنبلی ها تداوی نداره، اما تداوی های جدیدی برش پیدا شده که کم وقتی رو جنجالی میباشه که ایجاب میکنه که مریض به دکتر مراجعه بکنند.
نزدیک بینی یکی از مشکلات چشم می باشد. هنگامی که شما نزدیک بین هستید، همه چیز را در فاصله دور تار می بینید. دکتران این مشکل را نزدیک بینی می نامند. در رابطه به نزدیک بینی و علایم آن، دکتر مجید هشام متخصص چشم بر رادیو آزادی چنین گفت. دکتران می گویند هر فرد باید به طور منظم چشمهای خود را پیش یک دکتر متخصص چشم معاینه کند، به خصوص کسانی که در خانواده سابقه مشکلات چشم داشته باشند. معاینه چشم می تواند مشکلات دیگر مانند شکر، فشار خون بالا و یا حتی تومور یا سکته مغزی را نیز آشکار سازد. بله دوستانو، تاسی گزارش واورید چې د سترګو د ناروغیو په اړه باندې وو چې مګه په دې اړه ډاکټر صاحب هم لرو لزان سره. خو مخکې دې چې ډاکټر صاحب ته راشو، نو اول به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د سترګو په اړه باندې خپلې ستونزې را سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحب موږ سره سټوډیو کې دی، ډاکټر صاحب سمیع الله اشرتی چې زورته خرغلاست وایم. ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغلاست.
تشکر، زنده باشن. سلام خدمت شما و شنونده های خوبتان.
بله دکتر صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ بلنه مو ومنله او استودیو ته راغلی. په سر کې کراته دا وایست چې د سترګو څو شایع امراض او د هغه په اړه باندې معلومات دوستانو ته ورکړي.
تشکر. امراض شایع چې موږ کې است، زیاتر در فصل فرق میکنه و نظر به هر سن و سال مشکلات چشمی متفاوت است. در نزد اشخاص هم در فصل گرما، خصوصا در نزد اطفال، امراض حساسیتی چشم، حساسیت های فصلی زیادتر است. در نزد اشخاص کایل، از خواست که سن پیشرفته دارن، کای شدید از باعث پرده چشم یا کاتاراکت نزدشان زیادتر است و دیگه افزایش فشار چشم. اینو امراض شایع است، خصوصا دیگه امراضی که باعث کاهش دید نزد اشخاص میشه، خطاهای انکساری چشم. اینو از جمله امراض شایع چشم است که زیادتر است در جامعه.
در جامعه زیاد است و مردم زیاد دچار میشن. شنونده ما روی خط هستن. السلام علیکم.
سلام علیکم محترم جبار خیل کورپاتا، محترم دکتر سخه
ولې تاسو موږ ته د وردګ لپاره چې د باندې چک نه په خیر راغلی. مې ربني وکي اداره ته وایاس چې د سترګو په اړه باندې کومه پوښتنه لري او کا څنګه.
مننه. نو وکړم مهم بحث دی، مهم برنامه ده. نو زه اول ته محترم ډاکټر صاحب نه مې چې دا د سترګو مریضي په څو ډول نه دی، نو څو راغلی دي. او بل دې مو یو دوست یا کلا کلا د سترګې داسې و خو شي چې دا ترونه دې شي ورته خو پکاجی شي د ډېر خوږه ده. که په دغه باندې دا هم په دوامي حالاتو کې رسي او یو مثال چې دا غته ستې مو خفه شي، نو دا مشکل د سترګو د خیال داسې شي دغه ترولای ریخي ورک شي. او په لور سره تاسو مو کې چې خلک په دغه مشکل باندې مبتلا شي دغه سترګو په خوږه باندې چې چستر نو فراتسمو کې چې دغه شفاخونه ته یو کلینیک ته لاس راځي کې دغه د فورا د سیو غوي ورکو چال ته لور فراتسمو کې خلک د کوم نه و ان پولوتو نه استفاده وکړي. مو
ډیر زیات مننه. دوړه سوال ډاکټر سیو لزان سره نوٹ کړل. ډاکټر سیپ تاسو په سوالو باندې پوه شولې؟
بله تقریبا که شما سوال دوم شونه درست نفهمیدم، دوباره دوستان که گفتن سرخی چشم دارن ما متوجه نشم، درست صداشون قطع شد.
خب سوال دومشون توری بود که افرادی که در دوردست ها زندگی میکنن و دسترسی به دکتر ندارن، با چشم دردی وقتی که دچار میشن چه توصیه برشان میکنید؟
یک سوال کردن که انواع امراض چشم نظر به ساختمان چشم متفاوت میشه که متفاوت میباشه. بسیار زیاد است که اینجا تقسیم بندی کنیم مشکل است. و یک سوالی که داشتن در محیطی که دسترسی به وسایل مراقبت های چشم وجود نداره، در صورتی که با مشکلات چشمی مواجه میشن چه کارا باید بکنن. در صورتی که با اوقات عاجل چه مثلا موادی که با چشم میره، مواد تیزابی و غیره، بهترینش همون شستشوی چشم است که باید چشم شسته شوه. و در صورتی که امراض چشم پیشان موجه بشه، میتونن پیش دکتر صاحبای دیگه بخشا که باشه، حداقل مو اهتمامات عمومی که لازم است باید که نزدشان صورت بگیره.
یعنی توصیه شما ای است که اگر دکتر متخصص چشم نمی باشه میتونن به یک دکتر دیگه مراجعه کنن که یک معلومات ابتدایی برشان
داده شما.
تشکر. و انواع مریضی های چشم اینا پرسان کردن که ما چند نوشه یاداوری کردیم و انواع دیگیشم در برنامه یاداوری میکنیم. حال میریم سراغ یک شنونده دیگی ما. السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم سلام.
بخیر رغلی تاسیز مغا گوری؟ درست
یکسام. سلامون
اوه. روختی اد ژوند شتمنی پروگرام ده سلامون ته دی علیکم السلام و یم نوم دیرته و یو د کم زینری اړیکنی ولی؟
جنا دې دیرته اړیکنی ولی ده.
نوم دې څه و؟
جناغه
له هرات څخه مهرباني وکړه نننه خبرونه مو زنګړې شوې ده د سترګو ناروغي ته نو تاسو کولای شئ چې کومه پوښتنه ولرئ نو ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
تاسو دا پوښتنه ده د دلته ډاکټرانو ته ورلم د ما سترګې چې دي د بنزې شي نه وینم د لیرې څخه ام ماسي ماسي وینم بیا یې نه کړه
فقط دغه یو پوښتنه وه
و ما لا اینه که دست جوری که کتبی نیا و بل می دا پشتن ده دوزار سری سری دیار دکتر دو رغل اما و ایده سر که سر سر رگونه دیار دوا ور که تاثیر می بسید به دیار سیلا جورو
سوال دومشان سرخی چشم بود. اینا گفتن که چشمای ما سرخی داره و پیش هر دکتری که رفتم تداوی نشد.
خواه سنشان قطع شد تلفن.
تلفن قطع شد.
بله خب یکی گفتن که از نزدیک چیزار نمیبینه، دیده دورشان خوبتر است که من فکر میکنم سنشان نزد تمام اشخاصی که با شکل فیزیولوژیک سنشان از سن 40 بالا میشه در صورتی که دیده نرمال داشته باشن، دیده نزدیک نزدشان بنابر مال حالت الاستیتی یا تغییر حالت خود عدسه چشم که است کاهش پیدا میکنه، باعث از این میشه که نزدیک به شکل درست نبینن که تداویش مو آینه که گفتن دکتر برشون توصیه کرده باید استفاده کنه آینه که نزدیک بینشونه. و یکی گفتن سرخی چشم به شکل دائمی داره، اکثرا حساسیت های چشم قسمه می باشه که سرخی چشم به شکل دائمی خارش یا پچشم داشته باشه، در صورتی که دوای زده حساسیت استفاده میکنن حالت چشمشون به شکل موقتی توسط دوا کاهش پیدا میکنه اما دوباره این حالت پیشان به وجود میاد که زمانی از بین رفته میتونه که عاملی که باعث حساسیت شده از بین بره که اون مشکل است باید عاملش شناسایی شه و در صورتی که دوری صورت بگیره از عامل باعث که باعث حساسیت شده یا حالت رفع میشه. متاسفانه این مشکل است که اونم دوای نظر به توصیه دکتر باید استفاده بکنن به خاطر سرخی چشمشون و امراه او سر زیادتر بشه ان رویشان و
حالت رفع کنن. که اینو گفتن سرخی چشم دارن اما نزد دکترای زیاده مراجعه کردن اما تداوی نشدن. این سرخی چشم که کدام درد خارش چیزی نداشته باشه آیا نمیتونه که این مادرزادی باشه و این از بعد تولد همین رقم باشه؟
نه خیر نه اونطور نیست که اکثرا حساسیت های چشم باعث از این میشه. خود سرخی در مجموع یک مرض است که بسیاری امراض باعث از این میشه. باید علت شناخته شوه که علت خود مرض چی است. در صورتی که مرض تداوی شوه میتونه که در سن میتونه که سرخی چشم وجود داشته باشه.
یعنی همه سرخی های چشم ناشی از امراض است؟
ناشی از امراض است. بله. باید مرض مشخصش تشخیص شد و در صورت تداوی شد سرخی چشم از بین میره.
تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام علیکم.
سلام علیکم. بجا خیر خورتان رشد.
دیر زیاده منه نتاسی که هسته نوم مدسه ده یاو ده کم زینه ماری کنی ولی ده؟
لال محمد هم ده کنده هستم خور آری کنی ولی
ده. لال محمد لکنده هاره میره بانی و که پختنه مطرح که؟
به دکتر ساسه خمی دغه پشتنه ده از ماسترگی مین خوش کردی تقریبا میره کالا کیر بیام پین که عملیاتون رو کردی نو واس شپ ببینم گرزمنه ببینم آینه که من پریشتی کاتنه ورته که گرزمنه دی دوا بخشی که چیز بشه دغه
ستاسی سترگی یوازی درد که یکا نورستونزم لری
گرد لری غبار لری خوره
خه گرد و غبار لری خه سمده یعنی تاسی سمزای نپریوینه
وو دا ومه د تور نه کې پرمایل د تور نه کې پر ستر کومه پس پنه کې وینه ماغه بریش کې د مرز چشکارا کوم بریش پر کې او شي نه د درې او سات نیم سات پوری پر څو د مرز سره یاریږي.
سمه ده هو مننه دکتر صاحب. شنوندی ما سوال شه گرفتین یا
بله فکر میکنم بخاطر انفجار ماین گفتن که شون آسیب دیده بود
و بعدا عملیات شدن در هند و حال اینا میگن که من اگر عینکای سفید میپوشم شای آفتاب بسیار سرم بد میخوره تا یک ساعت نیم ساعت و بعدا باز چشم عیار میشن.
خب در صورتی که چم با اثر انفجار ماین یک حالت بسیار خراب است آسیب میبینه، امکان داره تمام ساختمانهای چشم هر قسمت تشه موف بسازه که امکان داره در اینا غدواتی که باعث تولید عشق میشه در چشم اینا تخریب شده باشه، بر علاوه که میگن غبار میبینم و تو از نزدیک دیده نشه، علتش فهمیده نشه که مشکل در کدام قسمت چشم است. به خاطر دیدش چیز گفتن نمیتونیم، من تو امکان داره غدواتی که باعث تولید عشق میشه و در کنار پلکشان است که نیاسیب دیده باشه که این باعث از این میشه که عشق به شکل کافی تولید نشه و باعث ترس از نور یا حساسیت مقابل روشنی نزدشان شوه که اونمو عینکای سیاه میتونن استفاده کنن و بعضی قطرات اشک مصنوعی اینا میتونن که استفاده بکنن، مشکلشان رفع میشه اینجا.
بله اینا گفتن که من فعلا از عینکم استفاده نمی کنم چون زیاتر مردم به این باور هستن وقتی که عینک دکتر برشان میته فکر میکنن که چشمم دوباره به حالت اولیش برمیگرده و بعدن که باز دیدن که نتیجه نمیته باز دل سرد میشن و باز استفاده نمیکنن از عینک. کسایی که از عینک استفاده نمیکنن در چنین حالات اونا تحت تهدید کدام عوارض دیگه هستن؟
خب متاسفانه عینک چیز است که عینکای طبی یک ضرورت است برای تمام اشخاص که این متاسفانه بین مردم بعضی فکر میکنن که یک عیب است به او خاطر عینک استفاده نمیکنن چون ضرورت است بچش، مثل که ما مثلا با پای خود برای نگهداریش بوت استفاده میکنیم، برای چشمم برای بعضی کسا خصوصا کسایی که چشمشان ضرورت داره از نظر طبی یا نمبر چشمشان همین حالت است که باید عینک استفاده کنن، عینک نمره استفاده کنن، یا با کسایی مثل اینا که خشکی چشم و اینا دارن ضرورت با عینکای ضد آفتاب و اینا دارن باید استفاده بکنن. در صورتی که استفاده نمیکنن مشکلاتی که باعث خستگی چشم، سردردی و دیگه حالات پیشان میشه اینا با وجود میاد پیشان و باید استفاده بکنن.
بله. سوالات ما هم در رابطه با چشم و امراض چشم بینایی داریم، اما خوبتر است که فرصت زیاد به شنونده بدیم تا بتونیم مشکلات از اینا را حل کنیم. میریم یک شنونده دیگه ما را برمیداریم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. بخیر رغلی میربانی و که اینو متصده او دکم زینا ماری کنی ولی
سلام محترم دکتر صاحب، سلامونه کیوله آقا امیر جلال آباد.
و علیکم السلام آقا امیر، میربانی و که خپل پختنه مطرح کی
ده محترم ما متخصص نمیده پختنه ده بعضی کسان دیر موسم دی تقریبا اتیا کاره چنگاز کاره عمر لری مگر داغه دی دیدلو داغه شده دیر خدا ایس مشکل نلری او بعضی کسان دی برای شدیر کم سن لری یا سلوی خیم سلوی خاله آقای او دا پا دی اوشنی وقتی یعنی دا مشکل دیر جاد آقای دا داغه دی سرگو مشکل دیر جاد لری نو داغه فرقی چیش که دا والا که بریم سره امارش نزانو
خیلانی چه مشکل بلد. مثلا نگفتن
اینا گفتن که کسایی که موسن هستن سنشان بالاسته اونا بازی وقت بسیار دید خوب می داشته باشن نسبت بعضی افراد، البته به او نسبت داده نمی تونیم، اما بعضی افراد هستن که در جوانی دید چشم خود با مشکلات بینایی در مجموع دوچار می باشن. این علتش چی است؟
خب گرچه ما عدف از مشکلشان نفهمیدم، یعنی دید چشمشان کم می شود.
اینا فقط خواستم که ایره بفهمن که بله. چرا جوانا با مریضی چشم دوچار می شن و در بعضی اوقات کهن سالا نمیشن؟
خب در مجموع در صورتی که از چشم درست مراقبت شوه، از خود تغذیه مناسب گرفته تا جلوگیری از وارد شدن شعای مضر آفتاب و دیگه عوامل میخانیکی که باعث صدمه رسیدن به چشم میشه، چشم میتونه برای مدت بسیار زیاد دید خوب داشته باشه. و در کسایی که گفتن سن پایین تر دارن دیدشان مشکل پیدا میکنه، اینا یایی که در زمان مناسب در طفولیت یا در سن جوانی اینا از چشمشان مراقبت درست نمیکنن و مشکلات سوی تغذیه گپا می داشته باشن، تغذیه مناسب ندارن، یایی که با عواملی که باعث آسیب رسیدن به چشم میشه، شعای آفتاب زیاد در محیطا کار میکنن یا آب و هوا، اینا تمامش تاثیرات است که باعث ضعیفی چشم در مدت بسیار کم میشه، سنین پایین تر میشه دیگه، در مجموع همون طور یک حالت است. و در صورتی که اکثرا بعضی کسا از بخاطر دید نزدیک اگر مشکل پیدا میکنن، کسایی که دید دورشان بسیار خوب است در جوانی، اینا دید نزدیکشان در سنین بسیار کمتر خراب میشه. و بعضی کسایی که دید دورشان خرابتر است که اینا اگر سنشان قدر زیادتر پیشرفت کنه، مثلا سن 75 80 هم شو، اینا اکثرا دید نزدیکشان زودتر خراب نمیشه، عوامل است که باعث مشکل دید نظر به سن میشه.
بله تشکر. بعضی افراد هستند دکتر سید که سوالای داشتن و مطرح کردن، اونا مثلا تقریبا سنشان 30 سال است یا 31 ساله، اما مشکل دوربینی و نزدیک بینی دارن. از نزدیک یک چیز را که نزدیک میکنن و چشم خود که خوب تر ببینن، باز پیشانیشان از سرشان درد میگیره، قسمت های چشمشان درد میگیره، که عوامل ای چی است، از چی به وجود آمده، آیا قابل تداوی است یا نیست؟
بله، اما مشکل حالت دوربینی چشم است که پیش از اینا، یعنی دید دورشان بسیار خوب میشه، میتونه که ضعیف بوده باشه، دید دورشان هم درست نبینه،
دورشان هم بله
آن کسایی است که عینکای مثبت ضرورت داره، ما هایپرمتروپیا برشان میگه، یه حالت است که در صورتی که به اشیای نزدیک میبینن باعث ازی میشه که چشم هم تصویر بسیار با مشکل فوکس بکنه در قسمتی که باید قابل دید شه برش، این باعث فشار بالای چشم، باعث خستگی سردردی اینا میشه. و تداویش هم اونم توصیه عینک است که باید عینکای مثبت استفاده بکنن، مشکلشان حل میشه.
خب عینک خب تداوی نیست، تداوی یک کمک است.
بله.
تداوی ای داره یا نه که توسط دوا جور شود؟
متاسفانه نه، دوای خاص نداره، اونم عینک مناسب باید استفاده بکنن.
درست است، تشکر. شنونده دیگه هم داریم که میریم تا سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
بله میشنویم.
بله میشنویم. سلام بر شما، خوش اومدین به برنامه.
سلام آقای دکتر، اومدم به شما با مهمان محترم دکتر صاحب تقدیم می‌دارم، عبدالستاره خانزاده هم شما به تماشا.
عبدالستاره خانزاده بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایین دکتر حفظ سمیالا اشرتی متخصص چشم با ما هستن و سوالاتتون را پاسخ میگن.
ما دکتر صاحب سوال عمومی دارن که به افغانستان آمار اگینا به دست دارن چقدر مردم با این مشکل نابینایی یا کمبینی دوچار هستن، یک سوال ما. ولی سوال دوم، ان زیادتر آسیبی که به چشم میرسه از کدام مرضا میرسه؟ ما شنیدیم که نگهداری که فشار خون یا شکر به چشم آسیب میرسه، چشما رو کور میسازه، به چی حالت کور میسازه نمیره اگه معلومات بدن. ولی به حساب شرکوری بعض مردم شکور هستن به سند جوانی، هیچی مشکل است؟ ولی به حساب باخر اگر سوال کنیم که کدام غذاها به دید چشم مفید تمام میشه، نمیدونم جا به تخلی مهربانی میکنم.
بله تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب شنونده زیاد روی خط هستن که چند سوال ایشون هم در هم جواب میدین در اول، و اول در رابطه به فیصدی امراض چشم در مردم صحبت کردن که به نظر ما شاید فیصدی معلومی نداشته.
بله متاسفانه تو رسای دقیق در افغانستان گرفته نشده که مشکلات بینایی چقدر است که فیصدی بله. دقیق بله. موجود نیست. و دیگر سوال کردن که آسیب به چشم از باعث کدام امراض به وجود بله. میه، اما خودشان هم گفتن فشار چشم، شکر، فشار سیستمیک یا خون،
فشار بلند خون.
بلند خون و موجودیت شکر یا دیابت دیگر عامل ارثی که باعث بلند رفتن خود فشار چشم داخل چشم میشه، اینا تمام حالات است که باعث آسیب رسیدن به چشم میشه.
بله
بسیار خطرناک است و متاسفانه قابل تداوی که بسیار چشم به حالت نرمالش دوباره بر بگرده وجود نداره. باید در صورت کسایی که فشار بلند دارن یا فشار بلند خون یا که شکر دارن باید زیر کنترل باشه تا یکی از با وجود آمدن از این مشکلات پیشان جلوگیری شوه. و دیگه گفتن شبکوری علت چیز در جوانان، شبکوری علتای زیاد داره د اشخاص مسن از باعث به وجود آمدن پرده چشم در حالات ابتدایی یا خود چشمایی که نزدیک بین هستک باعث شب کوری پشان به وجود می از طرف شب و یا کمبود ویتامین ای میتونه به شکل کسبی باعث به وجود آمدن شب کوری شه و در نزد اطفال میتونه به شکل که اینا قابل تداوی هستک و در شکل ارسی یا ولادی که نزد اشخاص خود اجرات شبکه چشم مشکل می داشته باشه به شکل ولادی بعض طفلا شب کوری می داشته باشن که متاسفانه قابل تداوی نمی باشه.
بله.
و دیگه گفتن کدام غذاها به چه مفید است؟
خب شنونده دیگه ما هم این سوالا را مطرح میکنن در طول برنامه. میریم یک شنونده دیگه ما را میگیریم. بله السلام علیکم.
بله علیکم السلام. سلام به شما و دکتر صاحب محترم و شنونده عزیز رادیو آزادی.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. نامتون چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
من آخان رستانی هستم از ولایت نورستان ولسوالی دعا بشما تماس مزرعه خط تلفن.
بسیار خوب، بفرمایین سوالی اگر دارین در رابطه با امراض چشم.
بله از دکتر یک سوال داشتم. سوال این که از چشمه ما یکان وقت اما عشق ما میرزه بدون کدام علت. میخواستم از دکتر سوال کنیم آنی که این جواب ما بتاینه چه علت است که اما یکان وقت بدون کدام علت از چشمه ما اما عشق ما میرزه.
بله بله درست است، منتظر باشین. بفرمایید دکتر سید.
خب از اشکریزی شکایت داشتن، علت اشکریزی بسیار زیاد است. میتونه خود اساسیت های چشم باشه، خشکی چشم باشه، در صورتی که چشم خشک میشه اشک به شکل غیر طبیعی بسیار زیاد افراز میشه، باعث اشکریزی نزد شخص میشه و دیگه بندش خود کانال اشکی که در صورتی که اشک در چشم تولید میشه یه توسط یک کانال به داخل بینی تخلیه میشه، در صورتی که بندش وجود داشته باشه باعث به وجود آمدن اشکریزی میشه. امراض چشم التهابات تمامش میتونه که باعث ازی شوه که میتونه به شکل دخصی
چشم مراجعه بکنه پیدا
شوه. بله
بسیار خوب. نور آوریدون که همشته ور بشو. نور آوریدون کته. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم. و علیک سلام، سنگه خیر بخیر
دیر زیاد تمنه نتاسی بخیر رغلی خبروانی تستاسی نوم چده او ده کمزینه ماری کنی ولی
ده علمان ولیک علمان سنیاری کنی ولی ده ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده؟
نو متدې استاسې نوم څه ده؟
ها؟
استاسې نوم څه ده؟
هو تک له هلمند.
هو تک له هلمند څخه میره باندې وکي. پوښتنه مطرح کړي.
د سترګې مسرواله لري په دالمر او په تیزورونه کې وښکې کوي بس پر بریش پندې کوي.
اها ډېر ډېر مننه پته مو اوسه.
سمو ده کې چې ورور وښې.
د
کې یو کال وکړي تقریبا.
ها ها.
اه پته مو اوسه. میره باندې وکي.
سوارا
توی با پشتو و سامده سامده میرا باینی دکتر سی
تاس فونو با پشتو
درست ده وی وی سترگی می سروال لری او همدار از اوخ کی ور نرازی نو دا بده چی شیل عمل
بی بر مدت یک سال میشه اکثرا چون دوامدار است مشکلشان میتونه عمل بسیار زیاد باشه علتش و گفتن دولت هلمند چون گرم هم استک میتونه علتش
اونجا بسیار زیاد گرد و غبار زیاد
گرد و غبار استک میتونه خود اساسیت چشم باشه که میتونه توسط از عینک استفاده از عینک ضد آفتاب استفاده از آب سرد به خاطر شدن چشمشان اینا مشکلشان کاهش پیدا بکنه و دوای ضد حساسیت در صورتی که علتش خود حساسیت چشم باشه. در غیر از او باید علتش مشخص شود که چی باعث از حالت شده، چون سرخی و اشکریزی اگر از استک تاک مرضش فهمیده نشه مشکل است.
بله اینا گفتن یک سال میشه سرخی و اشکریزی دارم. دکتر صاحب به نظر شما از نظر طبابت میشه که اینا تداوی نکنن، پیش دکتر نرن و این مرض پیش رفته تر شود؟
بله بسیار جا، چون مشکلات بعدی پیشان با وجود میه، باید پیش دکتر برن و در صورتی که تداوی نمیکنن سرخی اشکریزی اینا رو چشمشان میمالن باعث تخریش خود قرنی چشم میشه، باعث تغییر شکل قرنیه و دیگه مشکلات چشم پیشان می و ما یک احتمالی گفتم برشان که امکان داره علتش اساسیت چشم میشه مشکلات بسیار جدی باشه، فشار چشمشان بلند باشه، آفات میکروبی چشم باشه، باید علتش
معلوم شود و
تداوی مشخص صورت.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر سیب. یک شنونده دیگه ما هم روی خط هستن. السلام علیکم.
سلام علیکم. خورا بردم دوباره زنگ در سوالی داغه دکتر زاز پښتنه وکړه دا و زیاد دکتر ما ته وای دا تورې نه پر سر کوه زیاد را ته وای ته سپینې پر سر کوه نو څه ته کوم نه ومه نو دا خبره ده او بل خبره هم دا ده چې سترګو ته کم شي ډیره ګټه کوي چې موږ استعمال کوو.
ډیر زیاته مننه تاسو د کوم ځناړي کني ولې دا نوم مڅ ده
کندار د کندار سمورک خورکا د اړیکې ولې نوم لمه ماته
خ خ خ ډیر خو پتا مو سي ډاکټر سبینا گفتن کې به چشم آینکای سفید خوب است و یا رنگ سیاه و انواع دیگه.
خو آینکای طبی که هست که نظر به حالت چشمشان برشان توصیه میشه. در صورتی که ضرورت داشته باشن، مثلا چشمشان ضرورت به آینکای ضد آفتاب داشته باشه، هدف از آینکای رنگ آینکای که سر بازار فروخته میشه این نیست که رنگ داشته باشه. آینکای مخصوص اتومات هست که به شکل طبی به سر توصیه دکتر برشان داده میشه. این دالتای که مثلا حساسیت های چشمی و خشکی چشمی حالت ها باشه بدون نمره برشان توصیه میشه. و آینکای نمره ای که هست که صرف برای بهتر ساختن دید که استفاده میشه، میشه آینکای سفید استفاده بکنن یا آینکای رنگه مو هدف این باز مو آینکای طبی است که چند خاصیت داره، باید مثلا متجانس باشه و متکاسه از نظر طبی از نظر دکتر صاحب میفهمن. این آینکای مخصوص است که باید از او استفاده بکنن.
کسایی که به خاطر آفتاب استفاده میکنن اونا
به خاطر آفتاب باید آینکای ضد آفتاب اصل، همین سه مشخصه را که گفتم مشکل است که با اشخاص عادی که
بله.
تفکیک بکنن که آیا این آینک طبی است یا نیست. این آینکایی که در صورتی که صرف رنگ داشته باشه، رنگش تغییر داشته باشه، بر علاوه از اینکه به فایده بر چشم کدام فایده نداره، باعث ضرر رساندن به چشم میشه. چون این باعث از این میشه که مردمک چشم وقتی که آینک رنگ میپوشیم کلانتر شه و در صورتی که مانع ورود شعاع مضرب به توسط آینک نشه، تمام از داخل چشم میشه و باعث تغییرات شبکه چشم و برای دراز مدت باعث مشکلات بسیار زیاد میشه در چشم.
بله تشکر بسیار زیاد دکتر سپ، وقت برنامه ما هم رو به اختتام است و تشکر از شما که در برنامه تشریف آوردین و به سوالات شنونده ها پاسخ گفتین و تشکر از تمام شنونده هایی که امرای ما بودن و در برنامه تماس گرفتن. دوستای عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسد تا برنامه آینده. خدا نگهدارتون.